د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم د لسو بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. هیله ده چې را سره پات شئ د خبرونه را سره واری. د لسو تر لسنیمو پورې په دې نیمه ګنټه کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. تازه حالاتو به تاسو خبرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خبرونه اورېده شي چې یوه د سولې په لور ده او بله ورورولي. نو هیله ده چې دا خبرونه هم را سره واری او د غړې تر اخر را سره پات شي. لومړی به ګلیا سستل یو خبر نه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرو سره ټکی د خیبر پښتونخوا گورنر وای ځینې عناصر په قوالی سیمو کې فرقې ځینې خطې کول غواړي. د افغانستان حکومت پای د کابل د دینی عالمانو شورا مشر قاتل یې نیولی دی او د شام حکومت پر یاغیانو د کیمیاوي وسلو د بریدونو تور پورې کړي. وز د خبرونو تفصيل د خبر پختونخوا گورنر شاه فرمان وای ځینی عناصر په اورګزو کې فرخیز شخړې راپورته کول غواړي. نو د خبره پروند د کوزي اورګزو کلای هډ کوارټر کې کړي چرته چې د جمعې په ورځ په 14 کې درې دیش کسان وژل شوی ول. گورنر شاه فرمان د وژل شوی کسانو کورنیو سره غمرازي شریک کړه او ویل دلتا د فرقیزو معاملو راپورته کولو هڅه روان دي. د دې مقصد دا سیمه بے ثباته کول دي. دا یو لوی چیلنج دی. دا زموږ جنگ نه دی بلکې پر موږ راتپل شوی دی. موږ په ګډه د دې مقابله کوو. د جمعې پرز د کوزي اورګزو په کلای کې په 14 کې درې دیش کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي وو. حکومت د وژل شوو او ژوبلو کسانو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. د پنجاب حکومت پروند یو سرکاري نوټیفیکیشن تر مخه په ټولو صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو سلسله سلوي ختمه دفعه عملی کړي او د دسمبر د دومړي نیټې نه یې په هر رقم جلسو جلوسونو او د وسلو په نمایش بندیز لګولې دي. د پنجاب مرستیال چیف سیکرټر فضیل اصغر میډیا ته ویل دا فیصله د امنیت حساس حالت ته په کتو سره کړي. دا چارواکي وایي د تحریک لبیک پاکستان مشر مولا خادم حسین رضوی او د هغه نوی پلویان د ایم پی او د قانون لاندې د یوې میشتې په حفاظتي تحویل کې اخستې دي. تحریک لبیک پاکستان د اکتوبر په 18 د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مزد سوکاوي په تور ایسوي خزي آسیا بیبي خوشی کول فیصلې پر ضد د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تر درې ورځو پورې له تشدد ډکې مظاهره کړې وي چې یو شمیر ودانو تجارتي مرکزونو او ګاډو ته زیان رسولی وو. خو وروسته د پاکستان حکومت او یادې ډلې ترمنځ لوزنامې وروسته احتجاج ختم کړ شو. د پاکستان پولیس وای په کراچي ښار کې د چین پر کونسلګری په برید کې په مبینه ډول لاس لرونکي بلتون پاله مشر په اړه د تحقیقات کوي چې آیا دغه کس خو به په هند کې پنانی وي اخستی. امنیتي چارواکي وای په کراچي ښار کې د جمعې په ورځ د چین په کونسلګری حمله کې درې بریدګر، دوه پولیس والا او دوه ملکی وګړي وژل شوي وو. د حمله ذمہواري بلوز بلتون پاله ډلې بلوز لیبریشن آرمی منلې وه. د پاکستان حکومت دا برید د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ د ستراتیژیک همکاري پر ضد سازش بللې دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو افسر عمر خطاب ویلي دي چې په برید کې بهرني اصلي او بارود کارول شوی او دوی په دې باور دي چې حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی او کېدی شي هغه په هند کې وي. د هند حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونا چار وزارت وای د کابل د دینی عالمانو شورا مشر عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی خو په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي. د افغانستان د کورونا چار وزارت وای نجیب دانش پرون مشال اړتیا ویل هغه دینی عالمان چې له حکومت او امنیتي ګزواکونو سره ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو او یا غاښونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون د نامعلومه وسلوالو په یو برید کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه وغندله او ویل چې دا به د سولې لپاره د افغانستان د دینی عالمانو اراده کمزوري نه کړي. د افغانستان قندهار ولایت امنیت قومندان تادین خان اڅکزی وای هیڅ کس یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د ولس ژوند او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړي پر مشال وړي ویل سوله په هر قیمت وي د افغانانو په خیر ده او د ملاتړ کوي خو د هغه په وینا که څوک جګړه ورسره کوي او افغانان وژني نو دوی به هم ورسره جګړه کوي. څلور دېرش کلن تادین خان تر هغې وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د قندهار امنیت قومندان وټاکل شو. کله چې د اکتوبر په 13 د هغه مشر ورور او د دې ولایت امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په یو وسلوال برید کې وژل شو. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمہ واري منلې وه. د افغانستان خوست ولایت په فوزی اډه کې د نن په جمعات کې د ځانور ګبرید ذمہواری داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې ده. ځینې خبری اجنسونو تر مخه د جمعې په ورځ په خوست ولایت کې په ځانور ګبرید کې د وژل شوو کسانو شمیره شپږ بیشو ده رسیدلې او افغان چارواکو ویلي تر 500 زیات ژوبل دي. داعش وسلواله ډلې پرون په خپله ویبپاڼه اماغ په یو بیان کې د دې حملې ذمہواری منلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حملې غندنه کړې او دای د اسلام او بشر ضد بللې ده. ولسمشر په بیان کې د پیښې د پلټون امر ورکړې چې څنګه وسلوال فوزي ډلې ته په ننوتو کې بریالي شو. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. د شام سرکاري رسنیو وروبورونو تر مخه یاغیانو په حالب اخار توغندي ویشتلې چې پکې لسګونه کسان ژوبل شوي او زیاتره پکې د سالنډي او د لید مسلو سره مخامخ شوي دي. سرکاري ټلویزیون د نومبر په 14 ویډیو خپره کړې چې پکې ډاکټران په اسپیتال کې د ژوبلو کسانو درملنه کوي. اسوسییټیډ پریس اژانس د شام د بشري حقوقو د سار برتانیې میشته ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي دي چې په حالب خار په حلب خار حمله کې ګیس استعمال شوی دی، خو یغیانو د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. تر دې مخکې د شام حکومتي ځواکونو د یغیانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې توغندي ویشتلي چې پکې لږ تر لږه و کسان وژل شوي. د برتانی وزیر اعظم تریسا می په ولس غږ کړی چې له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره د بریگزټ تړون ملاتړ وکړي. تریسا می د غوښتنو د اروپای ټولنې سرمشریزي وړاندې کړې. تریسا می قوم ته په یو خط کې ژمنه وکړه چې د ملي ژوند نوی باب شروع کیږي او د نومبر په 15 به په برسلس کې د ارادې سره ورزي چې ویشت هیوادونو سره د بریگزټ په معاهده سلا شي. د دوی په خبره دا تړون د هیواد په ګټه دی. کچرې د اروپای اتحادیې ټول ویشت هیوادونه نن د نومبر په 15 سرمشریزه کې د بریگزټ تړون په اړه موافقه وکړي، بیا به هم تری سمې د دې تړون منظوریدو لپاره د برتانیې پارلمان منظوري ته اړتیا لري. او اخري خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دویم ټیسټ میچ نن دویمه ورځ ده. پاکستان په لومړي اننګز کې د سلور لوبغاړو په زیان 200 رنزونه جوړ کړي دي. بخوا په ویسټ انډیز کې د ښځو شل اوریز نړیوال کپ په فائنل یعنی پای لوبه کې آسټریلیا انګلند ته پاتو وکټو ماتې ورکړه. دا سلورم بار دی چې آسټریلیا د ښځو شل اوریز سیالو نړیوال کپ ګټلې دي. دا د مشال اړیو خبرونه.
اوریدونکو ګلیا ستاسو خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. حکومت په اورګزو کې د وجل شوی هر کس کورنۍ لپاره د 300,000 روپو د ورکړې اعلان کړی، خو یو ځایي مشر وایي
پنجاب کې د تیلو ټینکر کې خلک اوس زیدو او ته 150,000 روپۍ ملاو شوې. زه یو بدقسمته پښتون قبایل یم، زه ما ته ډېر شاز و نه دېر هغه 300,000 ملوېږي، او ډېر په مشکل سره راته ملوېږي.
په ننګرهار کې د هغې ښځې خبرې اورو چې په کامیابه توګه یې د جامو جوړولو کاروبار روان کړی دی.
ما سره تقریبا اوس فلحال 300 مېرمنې په کار بوختې دي د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې.
په پېښور کې مو د نظیر ګل استاد موسیقي اکیډمۍ ته بیایو.
بیا موږ کوشش دا وکړو چې پېښور ته استاد ته راو.
د سولې پر لور خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر له طالبانو څه غواړي.
دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ ورورولي خبرونه هم لرو. را سره اوسه. لومړی رپورټ ته ورځو. اوریدونکو، د خبر پښتونخوا گورنر او د پوز کور کمانډر پرون د اورګزو د کلایا په نامه هغه سیمې ته تللي وو چې د تېرو جمعې په ورځ پکې یو ځلمرګي برید کې 33 کسان ووژل شول. دوی دلته د خلکو سره د مرستې اعلان هم وکړ. نور حالې د ممتاز خان بنګش په رپورټ کې ورو.
گورنر شاه فرمان د غمسبلی کورنو سره غمرازی ښکاره کړه او ذکر شوی پیښه یې په سختو ټکو کې وغندله. دوی د میډیا غړو سره د خبرو په مهال وویل
بل افسوس ہے کہ ہمارے بھائی
ډیر خفه یو چې دلته زمونږ ورونه او بچی د ترګرې په دی پیخه کې پنه خښول. مونږ به غوی سره مرسته کوو او خیال به یې ساتو. مسله دا چې د جمعې په ورځ په اورګزو کې تور شول او بیا په کراچۍ کې د چین پر کونسلی برید په دواړو کې مماثلت شته دی. یو خو دا د دې ملک جوړولو لپاره د چین اقتصادي رهداري پروژه په نښه شوې او بل خو دلته د فرقیزو نښتو د پیدا کولو کوشش شوی دی. دا ډیر لوی چیلنج دی او موږ به یې د مقابلې لپاره متحد کیږو.
ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے.
بلخواہ دا قومی اسمبلی غری جواد حسین ترمخہ با وجل شوی کسانو کورنو تا لس لس لاکھ روپئے، سخت ژوبل کسانو تا پنځه پنځه لاکھ او معمولی ژوبل کسانو تب یو یو لاکھ روپئے د مالی مرستې په توګه ورکول کیږي. ولی د متحده قبایل ګوند یو مشر ملک حبیب نور اورغزی وویل باید چې حکومت دې په چودنې کې وژل شوي کسانو دپاره د شهید پیکیج اعلان وکړي. هغوی وویل چې کچری حکومت د وژل شوي کسانو کورنو ته د شهید پیکیج برابر مالی مرسته ورنه کړه، نو د دوی ګوند به د کچه پخه په مقام احتجاجي ناسته کوي.
ایز اے پاکستانی ہر سڑی دا حق تے خود سے کلا پا پنجاب کے یو ٹینکر کے دا تیلو ٹینکر کے خلق اس زیدو اگو تا درش لاکھ روپے ملاو شوی زیو بدقسمتا آ پختون کا بایلیم سو ما تا دیر شاز و ندیر آگا دیر لکا ملیوی گی او دیر پا مشکل سر رتے ملیوی گی کنالان کے زید اخپل مشر دا اخپل وینا پا عربا روپے نا بدلاؤں خو بیام دما مجبوری دے دما روزگار نشتا دما کارخانہ نشتا دما بلت سسٹم نشتا ز حکومت نے دا مطالبہ کون سو فل فور دا دو شہدا ہوتا دو پیکج وار کی اور بصورت دیگر کچیرے دو خلقو دس شکایت متوقع نو متحدہ قبائل بٹی پارٹی بو یو آر ریکارڈ ساس در نہ وار کئی.
بلخوا یو ځای وګړي ویل چې په دې چودنه کې کشر روز زخمی شوی او د دین وړاندې ماماګان هم په دغه شان چودنه کې وژل شوی، ځکه حکومت دې دوی په حال رحم وکړي او د دا قسم پیښو مخنیوي لپاره دې ګمونه پورته کړي.
نو موږ ډیر پریشان یو ته نه مخکې د درې زما ماماګان په مړ دي د بلانچنو کې او د حکومت د موږ د هر څه چې دا مسلې اواره کې ودانه کې او کجدم ورور دی او ډیر زخمی دی.
یاد دی وی چې د تیر جمعې پورس د کوزی اورغزو په کلیه سیمه کې د جمعې میلې په محل یو چودنه وشو چې پترس کې درې دیش کسان مړه او شاو خواشپک 500 زخمیان شول چې د خیبر پختونخوا بیل بیل هسپتالونو ته ورسول شول. د پیښې ذمہواری لا تر اوسه چا نه ده قبول کړې. د پیښور کور کمانډر تر مخه دا یو ځن مرګي بریدو چې شاو خالص کلو بارودی مواد پکې کارول شوی وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دوو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو.
مشال ریډیو اورین اوریدونکو، په د پاکستان په پنجاب کې حکومت اعلان کړی دی چې د دې میاشتې تر اخیره پورې به هیچا ته د جلسې اجازه ورنه کړي. خو د تحریک لبیک مشران وایي دوی به خپل پلان کړی ناسته خامخا کوي. حکومت د دې ډلې ځینې مشران تر هغې وروسته ونیول چې د اکتوبر په میاشت کې سپریم کورټ د عیسائی میرمن آسیا بیبي د خوشي کولو حکم وکړ. دغه مذهبي ډلې د دې پریکړې خلاف مظاهرې کړې وې او عامه شتمنیو ته یې زیان رسولی و. آسیا بیبي که څه هم د مذهب سپکاوي تورونو پاک کړل شوی، خو لا هم له پاکستان نه ده وتلی. شاهین بنرې په ریپورت لري.
د پنجاب حکومت پرون د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 144 دفاع عملي کړې ده او د دسمبر د وړومبې نیټې پورې په هر رقم جلسو جلوسونو او د وسلې په نمایش بندیزونه لګولي دي. چارواکي وایي خادم حسین رضوی او دغه نوی پلویانې د ایم پی او د قانون د لاندې د یوې میاشتې لپاره په حفاظتي تحویل کې اخیستې دي. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی حافظ سعید رسنیو ته ویلي دي چې د ګوند لخوا به نن د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې ټاکل شوې جلسه په هر حال کې کیږي. له دې وړاندې د تحریک لبیک په احتجاجي مظاهرو کې تشدد شوی و او د تحریک مشرانو له ریاسته باغیانه څرګندونې کړې وې، خو حکومت یې پر ضد د کوم ګام اخستو نه ډډه کړې وه. اوس څه وشو چې حکومت د تحریک لبیک پر ضد د اقداماتو اخستو پریکړه وکړه؟ په دغه اړه د سیاسي چارو پوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
دی یو قسم لا ریاست چې دی نو هغه چیلنج کړو نو قسم لا هغه نه منو. دا هم اخر بیا حکومت او ریاست او ادارې که فوج اداره ده یا عدالت یا اگزیکٹیو ده د وزیر اعظم دا هغه مجبور شي هغه هم دا یو اقدام کوي. او بل ما ته خیال مند دا حکومت نو د هغې چې کوم ادارې دي هغې ځکه هم یو قسم لا اعتماد هغې کې راغی چې ډېر سیاسي ګوندونه ډېر داسې نور تنظیمونه د دغه خبرې په حق کې دي دې خلکو مخنیوي وشي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 23مه نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د خادم حسین رضوی نیول کېده د آسیا بیبي د مقدمې سره ستړاو نه لري او دا کار د خلکو د ژوند، مال او امنیت په خاطر پورته کړی دی. ځینې کارپوهان وایي حکومت د دا رقم سختدریزه ډلو د قابو کولو لپاره څه مستقل پالیسي نه لري او په عارضي اقداماتو دا ستونزه نشي هوارېدی. په دغه اړه د سیاسي چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي
دا خو چې نواسیر حکومت دلته کې ټلویزیون باندې ټویوګانې وي او د کوم ریټایرډ فوجي افسران دي امیدوار وي کولی شي دا خلک په کار دا چې مین سټریم کې شي انتخاباتو ته راوستل شي دی به ښه شي او سم به شي. دا شي نو دې راوخلو نو دا دې اخره کې ټول حکومت خلاف هغه ژبه او د بغاوت خبرې وکړي چې څوک یې تصور نشي کولی. دوی هغه خلکو نه پوښتنه کوي چې چا چې دې راوخلي که نه چې آیا هغوی په دې پریمان وي اوس دا مني چې دا غلط کار وکړه دا چې راوتلې ټیکو او نیولې ټیکسي آیا آینده کې به هم حکومت داسې د پسند خلک راوباسي او حوصله افزایي به کوي
د یادونې وړ دا چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د خوشي کېدو نه وروسته تحریک لبیک په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې کړې وې چې په نتیجه کې په پنجاب او سند کې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اوریدلي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ سویش کلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
مشال ریډیو اور اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د څو کال پر لوسې جګړو په زیملو عملیاتو وروسته به کور خلک په دې هله خپل سیمو ته ستانه شول چې عادي ژوند به وکړي. خو دوی وایي د حکومتي وادو باوجود ورته د ژوند بنیادي سہولتونه نه دي برابر شوي. په دې مسالو کې د دوی تر ټولو لوی اندېښنه اوران سکولونو جوړول دي. دوی وایي حکومت د ماشومانو ښې راتلونکي لپاره تعلیمي ادارې ورغی. عمر دراز وزیر نور حال لري.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه مامیروغه منظرخیل اوسیدونکي ګیلمن دي چې سیمه کې سکولونه بند دي او کم چې کولاو دي نو ورته استادان ناراضي. دوی وایي غواړي چې را روان نسل یې تعلیم یافته شي خو په لرو پرتو سیمو کې د استادانو حاضری یقیني کولو لپاره ګامونه نه دي پورته شوي. زیاتوي د دوی په سیمه کې د انجونو سکولونه بند پراته دي. د تاخیل مامیروغه منظرخیل اوسیدونکي ذوالفقار چې په خپله یو خونځي کې خون کې دی وایي د پنځم ټولګي پورې خپل زده کړې کړې او د بل استاد په ځای په سکول کې ډیوټي ورکوي.
تقریبا دا پنځه کول شي چې زه ټیچینګ کوم سره تقریبا پنځه نیم سوه وړکی دي خپل تعلیم دې پنځم پیرې کړای دی. اچھا سمره سر سی اگر ته یا ځکه چې نره بیا چې چانل وي پانه بیا کام به اختیار دی متعلقه بل ټیچرو وزاره پیرو کوي چاکیم دلا بچیون دی داغه چاکیم په قابلیت وینه او د دې سره چاکیم دی تایر اون دی دا خو یوانا ان سپیدو په دا ایجوکیشن افیسر رون غسای دی خو چې کې ایکشن نه پوه خلی بالکل دا سکول ته کیم دی دا میډل جوړ شوی دی تقریبا 11 سال یې خوشتاب نه یا ور کوي.
د سیمه یو مشر اصغر خان وای ډیر خواهش لري چې ماشومان ونجونه زده کړې وکړي خو هغه زده کړې ماشومان نشي کولای کوم چې د نن وخت ضرورت دی.
ځینې کله سکول نه هم کمال باندې دوا سکول نه دی خاصه اس مو ټیچینګ نشته لکه می په کلی سم کمال شار دا یو میډل سکول نشته په یو های سکول خو په لری دی شته ماسترون خو یو دی بل دی په بیا دی دی او یا تا خو ری پیور کا وی خدا ساری تا ور کا وی چې یو کاس وا پنځه سو ویل کی تا لګیا وی لکه پنځم په رم پر سبا کې ویلای وی بیا و متم تا سبا کې نشي ویلای وی مم سب خو ډیر ته هاي ضروري دی په هیڅ وخت سره سمرتا تعلیم ضروری دی دمرا میش په وطن شه ترما میروغه من در خل شه تعلیم بالکل انرژ برابر دی خالی اسه وی چې باز دا میډل سپور ډینګ جوړ وی او جی پرایمری سکول غو نوی پېښې دی.
د یادې سیمه یو خونځي اتم ټولګي زده کون کې امین خالق وای د استادانو نه حاضرې دوه لقبل از دکړې غزمنې دی چې د تعلیم څنګه خصوصي نوټس واخلي.
څلور مسترونه شي صرف دوه کسان دي، خو ځکه سو ده خپل مسترونه دي، لیکن تعلیم چې مشته په کور ده هغه خو مشته دي. نو شي ویل کړه ایجوکیشن لا څون بالکل ار درمي هغه دا ورې هو بار بار مشته ده، لیکن اف سي تر وخت دي کوم پوج ده مردا خبره وي تا کړی دوه هغه صرف مشته ده هغه ګرنه ورو کوچې ار شاین شو ده شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې چارواکو وپوښتل، نو دوی وویل چې ځایي انتظامی فوز او د تعلیم څانګې اوس د سکولونو فعالولو او استادانو حاضري یقیني کولو لپاره ډېر ګامونه پورته کړي، چې ډېری سکولونه یې فعاله کړي او لرې پرتو سیمو کې غیر مقامي استادانو حاضري کولو کې لا هم لږ مشکل موجود دی، چې هلته د هغوی پر ځای مقامی تعلیم یافته ځوانانو ته په ځنه سکولونو کې په همدې خاطر اجازه ورکړل شوې چې ماشومان له زده کړو محرومه نه شي او دغه تعلیم یافته ځوانان ماشومانو ته زده کړې ښایي. دوی وویل راتلونکي کې هڅه کړي چې دغه سیمو لپاره مقامی تعلیم یافته ځوانان په کنټریکټ یعنی عرضي او یا مستقل بنیادونو باندې برتی کړي، چې د لرو پرتو سیمو تعلیمي ادارې فعاله شي. شمالی وزیرستان کې ضربیاز به عملیاتو پس میرعلی میرامشاه او خواوشا کې ډیرای تعلیمی ادارې فعال شوه، خو لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک شکایت کړي چې سکولونه غیر فعال دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د خبرونه لګروسته دروړو. اکثر لری پروتو پختنو سیمو کې د خلکو ژوند په کر کې لا چلی کی، په دې کې هغه باغونه هم شامل دي چې د غبالي زلو د خلکو کورنۍ اقتصاد د ښه ساتل دي. خو د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت کوي چې جګړو دا باغونه ډیر ځپلې دي. جګړو او پوځي عملیاتو نه یوازې د دې باغونو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی، بلکې مارکیټونو ته د میوه په رسولو کې هم خنډونه راولړ کړي دي. په دې اړه شاهین بنیری رپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې په یو راپور کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې د جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله 80% باغونه زیانمن شوي دي، چې له کبله د خلکو اقتصادي ژوند هم اغیزمن شوی دی. له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر چې خپل هم کروندګر دی وایي دا عملیاتو پر وخت خو یو خوا په ډېرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځنګلونه ووهل شو او بلخوا وسلوالو ځینې باغونه په خپل کنټرول کې واخیستل. نوموړی زیاتوي
ډیمونه نشول جوړ او به بیا لاندې لاړلې. اپریشنونو لپاره ډیر داسې وو چې په ځینې ځایان کې هم باغونه کټ شول، پکې چې دا کوم د غره خلکو نالوګان به کرل، دا چلغوزا دا کنه دغه سي مټک ته مونپلی وو، نو دې دوه د غرونه کې مورچی جوړ کړې، دا غرونه یو نیول چې پښتونه یو لګول بیا بیرداري د نغښتله چې څوک بخپل پټی ته، نو هغه د وژنه بیا خلک ډیر زیاتن شول اعلان د چین سره پرې وتل.
په قبایلی سیمو کې د کرکروندې د ود لپاره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د جاپان حکومت د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ته د ویل وزنامې لمخه 15 میلیونه ډالر ورکړل. دغه شان نور یو شمیر مرستندوی ادارو د زراعت خکولو او باغونو د آبادولو لپاره د مرستو اعلان وکړ، خو په سیمه کې د پرمختیایي چارو په نظام داوړ وایي ډېرې کمی پروژې عملی شوې دي. نوموړی زیاتوي
اگریکلچر او چکم باغونه او کم هارٹیکلچر دے دا دی چکم محکمه دی دا په قبایلی سیمه کې فعال نه دی، نور سره فنډ تا په ډیر سیمه کې خو سم دا غلین ماین پرته دي کنه خلک د دې په ځ باندې اگریکلچر کار کروانده نو کو نو یو خدای دې صفایي چې وشي او دا اگریکلچر چکم ازمکه دو
دارا بنجر شوی دوی اگے دا پر دی حکومت طرف نه دا سی سپورٹ پکار دی چې دوی لا تخم عمر کو دوی لا سر عمر کو او دوی لا ټوبیرونو هم جوړ کو او خاص کر نو سبب په قبایلی سیمه کې ډیر ډیر ضرورت چې دوی شم سی ټوبیرونو جوړ کو ځکه چې تاسو دا ویلې لختي یا تر باندې
تیرونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت سبزی مشال لیډو ته ویل چې وفاقي حکومت ورلا د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره 400 میلیونه روپے ورکړی دي خو د قامی اسمبلی غړی علي وزیر وایي قبایلی سیمه ډیر لوی مالی پیکج ته اړتیا لري او دا سنخ کاری چې حکومت په دغاړه سنجیده دي
دلته چې موږ کله خبرې کوو هم کنه نو د دې موږ ته موقع نه راکوي په پارلیمنت کې دا ارګنایزیشن دی چې کوم ان جی او ورتوي دې د بالکل ټوټلی بند کړی دي دې د داتا د شک په نظر باندې ګوري موږ ورتوي چې تاسو تسلی کوي چې کوم قسم تسلی کوي او کې چې تاسو ما باندې نه راکوي چې کوم ان جی او دی کنه هغه هم نه راپېږدي یا داسې نور ملکونه دي چې هغه امداد کول غواړي هم نه راپېږدي
دا یادونه وردا چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو منځوري ورکړې ده او په دغه اړه قانون سازي هم کړې خو لا تر اوسه د غلطه د پرمختیا او خلکو د تاوانونو پوره کولو پروسه بشپړه شوې نه ده
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جمیلی سادات په نامه یوې ښځې د جامو جوړولو کار پیل کړی دی که څه هم هغه دا کار له ډېر مودې راسې کوي خو اوس یې کاروبار ښه شوی هغه سره خوښه 300 مېرمنې کار کوي د دوی په لاس جوړې جامې پړونی او نور توکي نور ولایتونو ته هم ځي او بهرنیو ملکونو کې هم اخیستونکي شته دي جمیلی سادات سره زموږ همکار باز محمد عبید مرکه کړی او په سر کې د پوښتنه کړې چې دوی کم ډول لباسونه جوړوي
دا تقریبا لس کال کیږي چې په دغه بخش کې زه کار کوم په دغه صنعت کې کار کوم چې ما سره تقریبا اوس فی الحال 300 مېرمنې په کار بوخت دي د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې چې هغه ته زه مواد ورولم او هغه ماته لکه یخانونه ټیکري افغاني لباسونه د ماشومانو لباسونه جوړي او زه هغه بازار ته عرضه کوم
دغه 300 مېرمنې چې تاسو په کار بوخت کړي دي تاسو ډیر تولید مولري دغه خپل تولیدات کې ټیکري وي یا افغاني جامې وي غاړي وي د دې لپاره به دلته بازار لری په ننګرهار کې یاد نور ولایتونو کې
بازار په ننګرهار کې هم شکر الحمدلله لرمه زما اوس باغزانانه کې تقریبا 3-4 سن روان دي زما البته مقصد دا د 300 دا هغه کسان چې زه حرفه ور خیمه دنه مخکې ما ډیر کسان تر بکړي دي خو البته اصلي کار ته انکه زما 500 کسې چې ماته باسونه جوړي په ننګرهار کې هم بازار لرمه او په کابل کې هم باغزانانه شوته وي الحمدلله خلې باسونه انتقال ما
جميله سادات ستاسو د تولیدات خو تاسو ویل چې په جلال آباد او په بلکی ورته بازار لري او کدارته وای چې ستاسو د تولیدات نور بهر ملکونو ته ځي
بلې البته زمونږ بهر ملکونو ته د سکه د بیلټي په حساب وي تر اوسه پورې د زمينه مونږ نه مسايده اگر چې مونږ بار بار تقاضا کړی د دولت نشي مونږ د زمينه مسايده شي چې بیلټي په توګه مونږ خپل سامان ځکه زمونږ د سامان تقاضا په ملکونو کې شته لکه زمونږ نو مشي او په اسلام آباد کې تل زمونږ توکي ډیر په توګه خرڅ شو په هندستان دلی کې او په ممبئی کې او همدارنګ په تاجکستان کې لکه نور زیات ملکونو ته د ماشګه په توګه لاړې ماته زمونږ د توکو غوښتون کې ډېر دي لکه دولت ته زمونږ تقاضا ده چې مونږ ته داسې زمينه سازي وکړي مثلا چې مونږ د خپل سامان زمونږ ډېر دي چې بلتي په توګه باندې مونږ خارج ملکونو ته ولېږو اته قراردادونه مونږ سره شوي دي خو متاسفانه بیا هم مونږ ته بندیزونه ده چې مونږ نشو کولای چې خپل مثلا زر توکي یا 2000 توکي ولېږو
د افغانستان د دولت نه علاوه ځینې خارجي موسسې دي چې د خزو په لاسي صنعت کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرستې کوي دغه سي کومي خارجي ټولنې نه تاسو مرسته جلب کړې ده چې
زمونږ ډېر زیات مرستندوی اداره چې دا او مونږ زیات یعنی په خو هغه ودرول چې هغه دبليو اف پی اداره ده چې ډېر زیات مونږ سره کومکي او نه تر حدا چې مونږ سره کومکي هغه مونږ د شاګردانو تربیه لپاره د فوټو زک د لپاره هغه مونږ سره ډېر زیات ملاتړ دی او دغه نه علاوه مونږ سره د یو سي ډي نه هم د آبادی په نوم باندې د بازو پروژو کومکونه شوي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسې اوریدئ شئ که فیسبوک لری د فیسبوک د لری هم مشال ریډیو پانه پیدا کړئ او له هغه څخه هم زموږ خبرونه ته لاسرسي ولرئ. لسنی به بجی شوې راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز وره.
دا خبر په خپل غوونه شاه فرمان وايي ځینې عناصر په روزو کې فرقې شخړې راپورته کول غواړي. نو دا خبره په لومړي ورځو کې روزو کلايا هډ کوارټر کې کړي چې د جمعې په ورځ په 14 کې درې دیش کسان ووژل شوي او 500 زیات ژوبل شوي ول. د پنجاب حکومت پرون د یو سرکاري نوټیفیکیشن تر مخه په ټولو صوبو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 147 دفعه د عملي کړي او د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې په هر رقم جلسو جلوسونو او د وسلې په نمایش بندیز لګولې دي. د پاکستان پولیس وايي په کراچۍ ښار کې د چین پر کونسلګرۍ په برید کې په مبینه ډول لاس لرونکي پښتونخوا مشر په اړه تحقیقات کوي چې آیا دغه کس خوبه په هند کې پناه نه وي اخیستي. امنیتي چارواکي په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ د چین پر کونسلګرۍ په حمله کې درې بریدګر دوه پولیس والا او دوه ملکي وګړي وژل شوي وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په د کابل د دینی عالمانو شورا مشر عبدالبصیر افغانی د قتل اصلي عامل نیول شوی خو په دې اړه نو تفصیلات نه دي ورکړي. د خبر د افغانستان د کورونا چارو وزارت په نجیب دانش پر نشان پورته کړي. افغانستان قندهار ولایت امنی قومندان تادین خان اچاغزی وای هیڅ کس یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د ولس ژوند او امنیت له ګواښ سره مخامخ وي. نوموړي دا خبر په مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. افغانستان خوست ولایت په فوجي اډه کې دننه په جماعت کې د ځانمرګې فرید ذمواري داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. روس وايي په شام کې پر حلب ښار د یاغیانو توغندیو ویشتلو او لزګونو کسانو ته د سالنډي او د لید ستونزو وروستو دې ښار ته یې د کیمیاوي موادو فوجي کارپوهان لیږلي دي. دا خبره د روس د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن خبرګانو ته کړي. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا مے په ولسغه کړی چې له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره د بریگزټ تړون ملاتړ وکړي. تیریسا مے دا غوښتنه د اروپای ټولنې سرمشریزي وړاندې کړې ده. او په ویسټ انډیز کې د ښځو شل اوریز نړیوال کپ په فائنل لوبه کې آسټریلیا انګلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام یې په خپل نوم کړ.
ګلایسته ست خبرونو لنډیز وای او ردونکو وسم رورولي ونیزه خبرونه او رو د تاسو برول کاکړ جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونې ځ خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې په آسټریا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او کنه. هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو د خپل وطن ځوان نسل ته څه پیغام لري. د دې هر څه پاړه د خبرونې ته غوږ وسئ. استریا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې په وچه کې راګیر دی، یعنی سمندر نه لري، خو د الپس د غرونو سلسله په دې هیواد کې هم غځېدلې ده چې له کبله یا دا هیواد ډیرې ښکلې قدرتي منظرې لري. استریا له وو هیوادونو سره پل لري چې په هغوی کې سلواکیا، هنګری، چیک جمهوریت، سلووینیا، اټلی، جرمنی او سویټزرلینډ شامل دي. د استریا پلازمینا ویانا نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې یې ګریز، لینز او سلزبرګ شامل دي. دا هیواد په اروپا او په ټوله نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې آبادی یې کمه ده. د نړۍ پر آبادی د نظر لرونکو ویبپاڼی ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د استریا ټوله آبادی دا وخت څه کم 9 میلیونه ده. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ویبپاڼی د معلوماتو له مخې په استریا کې د میشتو خلکو څه باندې 80% عیسویان دي او 15.5% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، خو په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر ټولو زیات دی. مسلمانان د استریا د ټولې آبادی څه باندې 15% جوړوي. په استریا کې میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلو شمیر آباد دي چې ځینې یې پخوا او ځینې په دې وروستیو کې ورغلې دي. حاجی احمد الله عاطفي له تیرو څه باندې شپږو کالو راهیسې په استریا کې ژوند کوي او هلته د التقوا په نامه د جماعت امامت هم کوي. دی وایي د خپلې تجربې په رڼا کې ویلی سي چې مسلمانان هلته د خپلو مذهبي مراسمو لپاره پوره ازادي لري.
دلته تر اوسه پورې موږ په د مذهب او یا د دین پاړوند باندې هیڅ کومه ستونزه نه دی لیدلې او نه څه حل کړي دي. راته که څه هم ځینې کړی دي دا ممکن په اسلامي هیوادو کې مې یو پهار چېرته وي داسې بعضې ستونزې به پیدا کړي، خو په منحیث المزموع د دولت له خوا نه یا دلته عموما د خلکو د خوا نه داسې کومه ستونزه نشته. او دا مطلقا موږ دلته الحمدلله په خپل چاپېریال کې دینی ازادي لرو.
حاجی احمد الله عاطفي وایي که څه هم له دوی سره په خپله داسې توپیري چلند نه دی سوی، خو د ده په وینا کله ناکله ځینې خلک داسې شکایت کوي.
تر اوسه پورې خو ما داسې کوم شی نه دی لیدلی او نه زه ورسره مخ شوی یم. که څه هم ځینې خلک نه پوهېږم چې حقیقت به لري که نه لري، بعض وخت ځینې اظهارات کوي.
نموړی وای ځای خلک همکاري ورسره کوي او احترام ورته لري. د خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
ما په دوه کورس باندې دغه د ژبې کورس کې مې څه داخله کړې وه او هلته کورس اتلم. هغه کورس کې تقریبا ډېر لوی تعمیر و، نو هلته ما په هغه دالیز کې یو داسې جاینماز غوندې شی واچو، لمونځ مې کوو. هغه مشر د دې کورس چې و هغه راغی ودرېدو په اوله ورځ باندې. په دویم ورځ راغی ما ته وویل دلته څه کوې؟ ما وویل زه خو دلته وخت د مانځه دی او زه مسلمان یم او لمونځ کوم. وایي خو دا خو ډېر کم وخت کېږي چې ته ودرېږې، یعنی څو دقیقې. ما وویل هو بالکل همدومره، زمونږ فرض لمونځ پوره کېږي او زه لمونځ کوم دا زما خپل درس ده. بیا ما ته اتاق وښودو چې هغه اتاق ډېر لوی و او په هغه خونه کې نیمایي میزونه ایښي وو د خوراک او سکاک دپاره. ما ته وویل دلته کولی شي تاسو د عبادتو کې؟ ما وویل بالکل کولی شو. په اوله ورځ باندې زه لاته ودرېدلم، یو دوه نفر عربان یو دوه نفر مسلمانان نور راغلل. درېمه ورځ څلورمه ورځ تقریبا شپږ ورځې بعد موږ 15 کسان شو. هلته مو خپله امام وټاکو، همالته مو خپله جماعت کوو، یعنی کومه ستونزه موږ ته هلته نه وه او هغه سړی موږ ته ډېر خوشحاله و.
له حاجی احمد الله عاطفي څخه مې وپوښتل چې که په نوره نړۍ کې یا اروپا کې د ترهګرۍ داسې پیښې وسي چې زمواري یا مسلمانې سخت درځي ډلې ومني، نو دا د دوی پر ژوند اغیز کوي او کنه؟ نو هغه وویل
خاص خلک چې هغوی تقریبا تعصب لري، هغوی یوازې نه مسلمان سره تعصب لري، هغوی دغه د اروپا دغه شرقي اروپا خلکو سره هم تعصب لري. او هغه خلک چې داسې متعصبین دي که هغوی سره مخ شي نو یا دغسې خبرې واوري هغوی بیا دلته لمن وهي. خو الحمدلله په منحیث المزموع دا خلک پوه دي او هوښیار هم دي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار له تیرو شپږ دېرس کالو راهیسې په استریا کې ژوند کوي، هلته د ډاکټر په حیث کار کوي او همداسې د یو کلتوري ټولنې مشري کوي. نوموړي په استریا کې د مسلمانانو د مذهبي مراسمو په اړه وویل
تقریبا د 40 کالو راهیسې دلته په اتریش کې په هر ولایت کې ډېر شمېر جماعتونه جوړ شوي دي چې ټول مسلمانان په دې جماعتونو کې خپل د اختر لمونځ، د جمعې لمونځ او د ورځني 15 وخته لمونځونه څوک چې وخت ولري، یعنې کاپ په امکانات ورته وجود په چوکاټ کې میسر ممکن وي، خپل لمونځونه په جماعت کې ادا کوي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل اسلام د استریا په اساسي قانون کې منل شوی دین دی.
د اسلام دین د اتریش په اساسي قانون کې منل شوی دین ده. په اساس باندې موږ له قانوني ازادۍ نه په استفادې سره خپل ټول مذهبي دیني مراسم په ازادانه ډول سره بې له محدودیتونو نه ترسره کوو. دې کې الحمدلله څه مشکل نه لرو.
له ډاکټر عبدالرزاق ملیار څخه مې وپوښتل چې په تیرو کړو درې نیمو لسیزو کې هکله هم داسې څه ورسره سوي کنه چې دی ورته د مذهب سپکاوی ویلای سي؟ نو هغه وویل
نه، الحمدلله نه، دلته د متقابل احترام روحیه وجود لري. په تر هغه اندازې پورې چې څوک د بل چا د ازادۍ
د محدود تبدلو او د خطر سبب ګرځي، نو دوی هم متقابل جهت کې د ازادي مخنه نیسي.
نوموړی وایي هلته ځینې داسې ډلې شته چې اسلام ته د محدودې ازادۍ قائل دي.
ځینې ګوندونه چې په اتریش کې وجود لري هغې د اسلام سره بسل یو اندازه محدود ازادي قایل دي، او هغې د مثال په توګه هغه ماشومان چې وړکتونونو ته ځي، هغې چې د سرټیکری لري د ټیکري مخالفت کوي، دا چې ماشوم د دې مخبتې ونیول شي. دا بحث اوس هم د اتریش په سیاسي ګروپونو کې د ګوندونو تر منځ پارلمان کې دا تر بحث لاندې ده.
حاجی محمد اسحاق آصف له تیرو څلیرویشت کالو راهیسې په آسټریا یا اتریش کې ژوند کوي. نوموړي هلته د مذهب ازادي داسې بیان کړه:
دلته په اتریش کې ټولو ادیانو ته ازادي شته ده، او اسلام دلته دوهم دین دی په دې ځای کې، او دغه چې په ښوونځیو کې هم دینی درسونه مسلمانانو ته ورکول کېږي، دلته کوم خاص مشکل په عمومي توګه مشکل نشته.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د ده مذهب ته یې پټې سترګې کتلې وي. نوموړي د خپلې یوې خوږې خاطرې په توګه وویل:
خوږه خاطره دا ده چې زه راغلم دلته، زمونږ دلته د اسلامي مرکز مشر ډاکټر عبدالحد عبدالرحیم زی و، او دا د کوششونو او زیار سره دغه اسلام دلته رسمي دین شو، او دویمه دغه یې ونیوله، دوهم ځای یې ونیولو په ادیانو کې. نو د دې نه نوره ښه خاطره به زمونږ دپاره څه شی چې دلته اسلام یو رسمي دین دی، دوهم دین دی، په ښوونځیو کې درسونه ورکول کېږي.
حاجی فضل الرحمن سمدی له تیرو اولس کالو په استرالیا کې میشته. دی وای د خپل مذهبي مراسمو په تر سره کولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
د منځونو پاک له د عبادت پاک له کومه پابندی دلته نشته. کوم قوانین چې دلته د اتریش دولت لري دغه مطابق موږ الحمدلله چې 15 وخت منځ او جمعه او اختر منځونه په خپل وخت کولای شو، او هغه کې په روژه کې هم تراوی همیشه په مسجد کې کوو، او د ماشومانو هغه لرو درسونه لرو د شنبه او یک شنبه پورس هغه هم نورمال جریان لري.
حاجی فضل الرحمن سمدی ویل چې کله په عامو ځایونو کې لمونځ کوي، نو کله ناکله له خلکو داسې اوري چې ګواکې دا مسلمان دی.
بعضی وخت خاطر دوش گیرم پا مخ شتا ده، ممکن ده پا دو خاطرم مورت نمونه و شده مسلمان ده و خبر نیمه وار و خو یعنی دست نده چه هر ورز وی، ممکن ده پا یوه میاش پا دو میاش که یوزل سرای و سرم خمخ شد.
د اروپا د نور هیوادونو په څیر په آسټریا کې هم د اسلامي هیوادونو خلکو ځان ته خپل جماعتونه جوړ کړي دي، یعنی د هر هیواد د وګړو خپل جماعتونه وي. حاجی فضل الرحمن سمدی وای په دې ډیر خوشاله شوی وو چې د افغانانو په توګه ځان ته جماعت جوړ کړي وو.
هغه د مو د پوره ډیر د خوشاله ورځ و چې موږ په دوت ونی ویدو چې د څلور کلو کې دلته افغانانو اوسېدل، خو موږ ځای نه درلود د عبادت لپاره، یو د پاکستانیانو مسجد ته تلو یا د عربانو. بیا موږ وتوانېدو په 2009 هم کې یو مسجد جوړ کړو، وروسته د هغونه د اوس فعلا چې موږ په کې دا دی د دوهم مسجد دی، یو د هزاره ورونو مسجد دی، یعنې درې مسجد اوس موږ د ویانا په ښار کې لرو.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار ویل پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې خپل کام وطن ته ژمن ووسی او پوه ترلاسه کړي.
ځوانان ته بل توصیه ده چې علم او پوه ډیره مهمه ده. علم او پوه په کول شي چې په هر ساحه کې د آبادۍ ترقی راولي. موږ د بې سوادۍ او ناپوهۍ په لټ باندې نو شکول ډېر موارد کې په دې موضوعات باندې پوه شو، نو چې پوهه وجودونه لري نو عمل مو هم د پوهې په اساس نه ده او نیمګړی ده، نو په هغه لحاظ باندې نتیجې ته نه شو رسېدلی.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل د ده په فکر په ټولنه کې ستونزې د زغم او پوهې د نشتوالي یا کمی له کبله رامنځته کېږي.
د زغم نه په هر مورد کې د زغم نه کار واخلي، او خپلو یوازینۍ هڅه دلته هم د افغانانو سره چې لرم او هلته هم توصیه کوم هغه تعلیم دی. تعلیم دی چې یوازینۍ شی دی چې خلک د ډیرو
ناوړه چارو او ناوړو کارونو نه ساتي. زما توصیه دا ده چې خپل تعلیم ته ورځې وکړي، تعلیم وکړي.
حاجی فضل الرحمن سمدی وویل پښتانه که زیار وباسي نو په خپل وطن کې هم د ځان لپاره ښه ژوند جوړولای شي.
دې مسالې ته خو زه خپل ډېر اهمیت ورکوم او د ما خاص همیشه هم دغه وي کله کله یوه ویدوم وکړم دغه هیله د ټولو نه کوو چې ورونه په دې تمه مه راځئ چې تاسو په اروپا کې و تاسو جنت پیدا کړئ. جنت په خپل وطن کې دی، خو د جنت ګټل چې دي دا اسانه کار نه دی. ځکه د مذهبي نظره ورته ګورې ته باید عبادت وکړې، او که د دنیاوي نظره ورته ګورې ته باید زحمت وباسې، علم وکړې، او ما خپل وطن کې دا زمینه ځان ته برابره کړې چې جنت دنیا په مخ په خپل وطن کې ته وګورې.
حاجی احمد الله عاطفي وویل علم د ټولو نیکمرغیو سبب ګرځي، نو د په وینا پښتانه باید په خپلو اولادونو تعلیم وکړي.
فقط د علم په سنگار باندې ځان مزین کوي، او علم د ټولو شیانو د ټولو نیکبختیو سرچینه ده. قرآن عظیم شان موږ ته دا هدایت کړی دی چې څه نور کوي، کوم لاسته راوړنې د علم په باره کې، د تخنیک په باره کې چې نور لري، موږ هم باید ولرو، او موږ په هغه وخت کې دا څه ترلاسه کولای شو چې موږ په دینی او عصري علومو باندې ځان سنبال کړو.
د خبرونې ګډونوال وویل د راتلونکو نسلونو د روزلو لپاره پر پلرونو او میندو او یا د کورنیو پر سرپرستو لوی ذمواري پرېوځي چې هغوی د خپلو اولادونو تعلیم او تربیت ته لومړیتوب ورکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربا بشیر گواخم. اوس د وادي سره سم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
په داسې حال کې چې د افغانستان سولې لپاره هلې ځلې پیل شوې او په مسکو کې په یو غونډه کې د طالبانو استازو د افغانستان سولې علي شورا غړو سره مخامخ خبرې وکړې. په دې وروستیو کې افغان او امریکایي ولسمشرانو د پاکستان او طالبانو پر ضد بیانونه ورکړي دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا دا وروستۍ خبرې به د سولې په ممکنه مذاکراتو منفي اغیز وکړي. زه بشیر گواخم، هر کله مو کوم. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د نومبر په 28مه ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري. هغه زیاته کړې سره له دې چې د امریکي او افغان حکومتونو لخوا د مذاکراتو هلې ځلې تیزی شوي، طالب وسلوالو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. اوریدونکو دا د یادونې دا چې د طالبانو د قطر دفتر ځینې کسان د نومبر په 9مه مسکو ته تللي وو او هلته یې د افغانستان سولې شورا غړو سره خبرې وکړې. خو پر دې غونډې ځکه ډېرې نیوکې وشوې چې اکثرو د طالبانو لپاره د پروپیګنډې یوه موقع وبلله. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د نومبر په 28مه په کابل کې د مسکو د ناستې د ارزونې په یوه غونډه کې ویل چې د روس لخوا د داسې پروګرام جوړولو ګټه نه درلوده.
اگر همچو جلسه دوباره دایر شوه، من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی سال با دو
که دا ډول ناسته بیا جوړه شي، زه فکر کوم د سولې د عالی شورا ګډون پکې مناسب نه دی، ځکه چې ډیر فرصت پکې د طالبانو د کمپاین لپاره ورکړل شوی و.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د روس په غونډه کې د افغان حکومت استازو برخه وانه خسته. د سولې شورا ورته د بي خپلواکي ادارې په توګه خلک ورلېګلی وو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد بلخوا د نومبر په 14مه په کابل کې ویل چې له وسلوالو طالبان سره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سولې په اړه کمی نتیجې ته ورسیږي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو د دوو مشرانو په حواله لیکلي چې د قطر د دفتر دوو غړو د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هرات ولی خیرالله خیرخوا او د نظامی برخې مشر مولوی فاضل له خلیزاد سره درې ورځې خبرې وکړې. د سولې د عالی شورا یو مشر غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د خلیزاد هڅې د ستاینې دي.
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی، فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنې، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دننه د سولې پړاو ته داخل شي.
داچی پہر زے کی دور دا بارانو بکوی، داچی پہر زے کی دور دا بارانو بکوی، ہوئی تو آئے ہوئی تو آئے زمون ماشو مالو بکوی، داچی پہر زے کی دور کوي ساسو یو لاشته په د پاسا کارغلو وکوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د نومبر په شلمه په کابل کې یو ځانمرګي برید 55 کسان ووجل او څلور نوی زخمیان کړ. بریدګر د دینی عالمانو هغه غونډه هدف وګرځول چې د محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم لپاره جوړ شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. طالبانو دا برید وغانده خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان دې په دې طریقې خلکو ته ځان نسپ نه یو کرختیا هم سوله غواړي، نو د افغانانو له وژنې د لاس واخلي، ټوپک دې کیدی او د سولې مذاکراتو ته دې حاضر شي.
د افغانستان دښمنان ایموک ټول اخلاقي، شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې، ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ، د پرونی حملې او فاجعې مسؤول دي. طالبان یوازې د دې پېښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. اوریدونکو، د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو سخت دریزه حکومت چپک. طالبانو نه غوښتل د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. اسامه په امریکا کې په حملو تورن او په نړیواله توګه تر هغه اعلان شوی و. طالبانو له هغې وروسته د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړې چې لا تر اوسه دوام لري. اوس طالبان وایي د امریکایي ځواکونو وتلو لپاره د مهالویش وټاکل شي. په دې کلونو کې امریکا، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو پر پاکستان د طالبانو د ترګرۍ د دوام سره د مرستې تور پورې کړی دی، خو اسلام آباد دا نه مني. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 13مه فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې په دا دومره وخت کې له یوې خوا ته پاکستان په بلیونونو ډالر اخیستي، خو بل خوا د ترګرۍ په ضد جګړه کې یو کار نه دی کړی. وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جدا جدا بیانونو په ورکولو سره د نومبر په 19مه د ترګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستانیانو د قربانیو ذکر وکړ او ویل چې د امریکې په دې جګړه کې د خپل اقتصاد او خلکو تاوان کړی دی. خو په همدغه ورځ ورته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر د لارې وریاده کړه چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرۍ ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن هستوګنه چې د امریکایي ځواکونو په پټو عملیاتو کې وروسته ووجل شو، د دې مثال دی چې اسلام آباد په بلیونونو ډالر واخیستل خو سم کار یې ونه کړ. په دې اړه ما د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی سره مرکه وکړه. په سر کې مې ته وپوښتل چې په دې ناندریو کې کومه خوا رښتیا وایي.
ټرمپ سره خو مونږ ډېرو مسلو باندې اختلاف کوو، خو په دغه معامله کې چې کم تورونه هغه لګولي دي هغه صرف د ټرمپ وینا خو نه ده، دا خو دریم امریکایي ایډمنسټریشن دی چې دغه خبرې کوي. د ښاغلي بوش او د ښاغلي اوباما هم دغه خبرې وي د پاکستان په حق له امریکا نه پیسې هم اخلي او هغه مطالبه چې امریکا لري هغه پوره کړی نه دي. بیا چې څرنګه څه طریقه باندې عمران خان دغه جواب ورکړ، نو دغه د عمران خان خلکو ته دا باور وکړ چې دا جګړه چې پیل شوه 9/11 نه وروسته دا د امریکایي جګړه وه، دې کې د پاکستان خو هیڅ کار نو ضرورت هم نو. مخکې دا فیصله کول پکار دي چې دا جګړه چې پاکستان پیل کړه دا آیا صرف د امریکا د ایما او د نه باندې دی وکړه، یا هغه چې د پاکستان سیاستمدارانو او د پاکستان فوجي سرلخکرو مخکې دا ویل دي چې دا جګړه خو موږ خپل جګړه و د ترګره پرځت او دا به موږ خامخا پیل کولو کدا امریکا پکې وي او کنه وي.
ډاکټر صاحب، دا اوس وخت کې ریپورتونه داسې دي چې د افغانستان د سولې لپاره ځینې طالبان خوش شوي دي د پاکستان د جیلونو په غو کې د ملا غنی برادر نوم هم یادېږي چې د طالبانو د مشر، نو پاکستان خو وی چې د خپل وس مطابق کار کوي او هغه کسان یې مت کړی چې تقریبا 20000 پورې کسان عمران خان ویل دي چې دا ول شو دي په دې جګړه کې او په بلیونونو ډالر نقصان رسیدل د پاکستان اقتصاد، نو دا تاسو قرباني نه ګڼئ؟
دا قرباني خو بالکل دی، په خپل ځای باندې دی. خدا قرباني پاکستان ولې ورکړه؟ دا د قرباني ته ځکه ضرورت پېښ شو چې پاکستان هغه پالیسۍ په هغه سیمه کې جاری ساتلی چې کوم پاکستان د پاره، افغانستان د پاره او بل خصوص د ډیورن د دوه اړخو خطر چې کوم پروت پښتانه دی هغه د پاره ډېر خطرناک او زیانمنو. کار دا د حقانی شبکه ده کا د کوټه شورا خبره ده. دا ملاحظه برادر تاسو ذکر وکړو، د دې مثال والے دا خو 2010 کې نیولې شوې او امریکا کم کم فشار په پاکستان راوسته ده، کم کم مینوتونه ورته کړې دي، کم کم دړکې ولا ورته ده. اوس اته کال وروسته په داسې وخت کې چې لږ ډېر څه خبرې شروع شوې دا کسان پاکستان خوش کړل، نو زما دا خیال دی چې پاکستان یو معمولی حد پورې امریکایي مطالبه منی، خو داسې د پاکستان دا خوښه نه ده چې افغانستان کې لاره بالکل امریکا د پاره هموار شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چه دور بل د پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوی مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه